मेक्सिको बॉर्डर से गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने वाले तारकिन वतन की तादाद में रिकॉर्ड कमी। क्या काबुल इस्लामाबाद ताल्लुकात में कशीदगी पाकिस्तान के वस्ती एशियाई ममालिक से ताल्लुकात की राह में हायल हो सकती है, जानेंगे आज के व्यू 360 में। और इसके अलावा शामिल करेंगे चंद बैन अल-अक़वामी खबरें। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूँ असदुल्लाह खालिद। कनाडा में G7 वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो कनाडा में कल क्यूबेक के एक तफरीही मुकाम पर पहुंचे हैं। रूबियो ने क्यूबेक पहुंचने से पहले अपने एक बयान में कहा कि वो G7 इजलास में कनाडा पर कंट्रोल की बात नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर खारजा एक ऐसे वक्त में कनाडा पहुंचे हैं जब दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है। रूबियो ने सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस इजलास में शुमाली अमरीका की फ़जाई हदूद और यूक्रेन के दिफा के साथ साथ अमरीका और कनाडा के दरमियान तआवुन पर बात होगी। सात बड़ी जमहूरियतों बर्तानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा सदर डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में इक्तदार संभालने के बाद पहली बार इजलास में शरीक हो रहे हैं। इस वक्त अमेरिका और कनाडा के दरमियान महसूलात में इजाफे पर तजारती तनाज़ा जोरों पर है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन में अमन के हुसूल के लिए अमरीकी कोशिशों का खैर मकदम किया है। गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि जंगबंदी वाकई एक मुस्बत कदम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे देरपा अमन की राह हमवार होगी। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने स्टील और एल्यूमिनियम के 25% टैरिफ के नतीजे में शुरू होने वाली तजारती जंग के खिलाफ भी खबरदार किया। गुटेरेस ने कहा कि आज़ाद तजारत के नतीजे में तमाम ममालिक के लिए ऐसे हालात पैदा होंगे जिसमें सबके मुफादात का तहफ़ हो, लेकिन तजारती जंग की सूरत में यकीनन सबकी हार होगी। फ्रांस के वज़ीर दिफा का कहना है कि तकरीबन 15 ममालिक ने यूक्रेन के लिए हतमी सिक्योरिटी फोर्स पर मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की है। पेरिस में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने इन मुल्कों का नाम लिए बगैर जोर देते हुए कहा कि ये बातचीत पेचीदा नौयत की है और अभी इब्तदाई मराहल में है। उनका कहना था कि कुछ दीगर खदशात को फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है, जिसमें बहरा अस्वद और जौहरी प्लांट की सलामती जैसे अमूर शामिल हैं। यूक्रेन में फोर्स के मुमकिन लाया अमल के बारे में इब्तदाई बातचीत के लिए यूरोप और दुनिया भर के 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी सरबराहान और नुमाइंदे पेरिस में हैं। अगर रूस और यूक्रेन जंगबंदी पर राजी होते हैं तो इस फोर्स का मकसद यूक्रेन में आइंदा रूसी जारहीत को रोकना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी के लिए यूक्रेन की रजामंदी का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि मॉस्को भी इस इकदाम का मुस्बत जवाब देगा। पोलैंड के वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क से अंकरा में मुलाकात के दौरान एर्दोगान ने तुर्की की तरफ से मुज़ाकरात की मेज़बानी और अमन की कोशिशों में तआवुन के लिए तुर्की के अज़्म का इआदा किया। एर्दोगान का कहना है कि अगर इस पेशरफ्त के नतीजे में रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं तो तुर्की मुज़ाकरात की मेज़बानी और मुनसिफाना और देरपा अमन के क़याम के लिए हर तरह के तआवुन पर तैयार है। पोलिश वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों को बताया कि तुर्की, पोलैंड, अमरीका और यूक्रेन का वाहिद मकसद क़याम अमन है। SpaceX ने कल अपने खलाई मिशन के लिए रॉकेट लॉन्च को तकनीकी वजूहात की बिना पर मौखर कर दिया है, जिससे 9 माह से खला में फंसे दो अमरीकी खलाबाजों की वापसी में मजीद कुछ दिन का वक्त लगेगा। इस खलाई मिशन का मकसद अमरीकी खलाबाजों की वापसी और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में फ़राइज़ संभालना था। अमरीकी खलाई इदारे नासा का कहना है कि अमरीकी खलाबाज इस वक्त तक वापस नहीं आ सकते जब तक नया अमला उनकी जगह लेने के लिए खलाई स्टेशन पर नहीं पहुंचता। नासा के मुताबिक अब अगली लॉन्च जुमे की शाम को मुमकिन हो सकेगी, जिसके बाद ही खलाबाजों बुश फिलमोर और सनी विलियम्स की वापसी मुमकिन हो सकेगी। एक अमरीकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक 2022 तक अमरीका में 1,10,00,000 गैर कानूनी तारकिन वतन मौजूद थे। ये तादाद अमरीका में तमाम तारकिन वतन का 23% और कुल आबादी का 3.25% है। इनमें से तकरीबन 40,00,000 का ताल्लुक मेक्सिको और तकरीबन 20,00,000 दूसरे वस्ती अमरीकी ममालिक एल सल्वाडोर, होंडुरस और ग्वाटेमाला से थे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में अमरीका में जनूबी सरहद यानी मेक्सिको से मुल्क में दाखिल होने वाले गैर कानूनी तारकिन वतन की तादाद में कमी आई है। फायजा बुखारी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसकी वजूहत क्या है। फायजा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि मेक्सिको से आने वाले तारकिन वतन की तादाद में गुज़िश्ता चंद माह में कितनी कमी आई है और क्या वजूहत है इसकी?
जी बिल्कुल असद, ट्रंप इंतज़ामिया ये कह चुकी है कि अमेरिका को वो मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले गैर मुल्की जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। और हमने ये भी देखा कि सदर ट्रंप ने जब हलफ लिया उसके बाद अपने पहले हफ्ते में उन्होंने इमिग्रेशन से रिलेटेड 10 ایگزیکٹو آرڈرز سائن کیے تھے, اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سنجیدگی سے یہ انتظامیہ اس ایشو کو لے رہی ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی ہسٹری کی سب سے بڑی ڈیپورٹیشن مہم ہوگی, جس میں 15 سے 20 ملین لوگوں کو ملک سے ملک بدر کیا جائے گا. اور اس بار خاص بات یہ ہے کہ امریکی فوج یعنی محکمہ دفاع بھی ساتھ دے رہے ہیں ان کا. ٹرمپ کے جو بارڈر زار ان کو ہم کہتے ہیں, ٹام ہومن, انہوں نے یہ کہا کہ جب سے ٹرمپ انہوں نے اپنا حلف لیا ہے, جب وہ آفس میں آئے ہیں, تو الیگل جو بارڈر کراسنگز ہیں 92% اس میں کمی آئی ہے. گو کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس سورس کو وہ یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے جو پہلے 3 ہفتے تھے ان میں 14,000 الیگل امیگرنٹس جو ہیں ان کو پکڑا گیا. ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بارڈر پر, جو کہ میکسیکو کے ساتھ امریکہ کا بارڈر لگتا ہے اور اس کو 4 امریکی ریاستیں ٹچ کرتی ہیں, وہاں پر 1,500 اضافی فوج وہاں پہ بھیجی ہے, اور وہاں پہ آلریڈی 2,500 کے قریب فوج پہلے ہی تعینات تھی. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ میکسیکو نے بھی اس بات کا جو ہے وہ عزم کیا کہ وہ بھی 10,000 اپنے ٹروپس وہاں پہ بھیجیں گے, اور اس میں سے بہت سے جو ہیں وہ وہاں پہ آلریڈی اسٹیشن کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو کسٹمز اینڈ بارڈر پیٹرول محکمہ ہے, انہوں نے جو اپنے اعداد و شمار جاری کیے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے حلف لینے یعنی 20 جنوری سے 31 جنوری کے درمیان, یہ جو 11 دن ہیں, جو بارڈر پر میکسیکو کے بارڈر سے جو اریسٹس ہیں اس میں 85% کمی ہوئی. اس کے علاوہ جو الیگل جو امیگرنٹس جن کا سامنا کرنا پڑا انہیں, اس میں بھی 93% جو ہے وہ کمی ہوئی ہے.
فائزہ کے یہی ٹرینڈس ہیں, اور جو خاص طور پہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے جو ایک سختی کی گئی ہے, یہ وجہ ہے کہ آبائی ملکوں میں واپس جا رہے ہیں کچھ غیر قانونی تارکین وطن رضاکارانہ طور پر؟
جی, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ سختی ہو رہی ہے, اور وہ اس کے نمبرز ہمیں دکھ رہے ہیں کہ کمی آ رہی ہے. اس کے علاوہ فوج کی تعیناتی ایڈیشنل اسٹیپ ہے. اس کے علاوہ بہت سے محکمے اکٹھے ہو کر اس کام کو تیز کریں. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی کہ جو کسٹمز اینڈ بارڈر پیٹرول کا ایپ ہے, اس میں ایک نیا فیچر ایڈ کیا گیا ہے ابھی اسی مہینے, جس کو کہا جاتا ہے انٹینٹ ٹو ڈپارٹ, یعنی کہ رضاکارانہ طور پر امریکہ میں موجود جو الیگل امیگرنٹس ہیں وہ خود اپنے طور پر اس کو استعمال کر کے جو غیر قانونی ہے اس وہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم آئس کی بات کریں تو ان کے جو چھاپے وہ مار رہے ہیں لیگل امیگرنٹس کے لیے, اس میں بھی روزانہ اوسطاً 710 لوگوں کو وہ گرفتار کریں, اور ٹرمپ کے پہلے ٹرم میں تقریباً یہ اوسط 370 سے کچھ زیادہ تھی.
تو یہ سارے اعداد و شمار ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت امیگریشن پہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ الیگل امیگریشن پہ امریکہ میں جاری ہے. بہت شکریہ فائزہ, آپ ہمیں اس معاملے میں اپڈیٹ کرنی تھی.
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا.
This is definitely a new approach.
تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا. کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر.
اور بات کرتے ہیں جعفر ایکسپریس حادثے کی. پاکستانی حکومت اور سیکیورٹی حکام کے مطابق بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین کے یرغمال بنائے گئے سبھی مسافروں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے, اور تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اس حادثے کے دوران ہلاک ہونے والوں کی لاشیں اور زخمیوں کو کوئٹہ کے سول اسپتال اور CMH پہنچایا گیا ہے. وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری ہمیں مزید بتا رہے ہیں.
اس وقت میں کوئٹہ کے سول اسپتال میں موجود ہوں. جعفر ایکسپریس واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو یہاں منتقل کیا جا رہا ہے. سول اسپتال انتظامیہ سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ اب تک سول اسپتال کے مردہ وارڈ میں تقریباً 6 کے قریب ایسے افراد کو لایا گیا ہے جو جعفر ایکسپریس واقعے میں ہلاک ہوئے تھے. اس کے علاوہ بعض لاشوں کو CMH اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جعفر ایکسپریس پر جو عملہ 11 مارچ ہوا تھا, اس کے نتیجے میں حکام نے یہ تصدیق کی ہے کہ 21 عام شہری اور 4 سیکورٹی فورسز کے اہلکار اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں. کل رات 2 بجے کے قریب جعفر ایکسپریس واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کی بھی ایک بڑی تعداد کو ٹراما سینٹر سول اسپتال منتقل کیا گیا. ٹراما سینٹر انتظامیہ نے بتایا ہے کہ ان افراد کی تعداد تقریباً 16 کے قریب ہے. وزیراعظم پاکستان شہباز شریف آج مختصر دورے پر کوئٹہ پہنچے ہیں, جو امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کریں گے. اس کے علاوہ کوئٹہ شہر اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سول اسپتال کی اطراف میں جو سڑکیں ہیں وہاں پر بھی ان کو بند کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔
بلوچستان کے علاوہ افغانستان کے سرحدی علاقے، افغانستان کے ساتھ پاکستان کا جو سرحدی صوبہ ہے خیبر پختونخوا، اس میں بھی سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فروری میں بارڈر پر ہونے والی جھڑپوں کے بعد 20 دن سے تورخم بارڈر کراسنگ بند ہے۔ اس ہفتے صوبائی اسمبلی میں وفاقی حکومت سے تورخم بارڈر گیٹ جلد از جلد کھولنے کی سفارش کے لیے ایک قرارداد بھی پیش ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بارڈر کی اس بندش سے تاجروں کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک طرف اسلام آباد کے کابل کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں اور دوسری طرف پاکستان وسطی ایشیائی ممالک سے اپنی تجارت اور تعلقات بڑھانا چاہتا ہے، جس کے لیے واحد زمینی راستہ افغانستان سے جاتا ہے۔ تو پھر یہ تعلقات کیسے آگے بڑھیں گے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بھی تجزیہ لیں گے۔ وسطی ایشیائی ممالک سے پاکستان کے تعلقات میں افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات افغانستان کے ساتھ کیسے قائم ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سید اختر علی شاہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ٹرائبل علاقوں کے سابق وفاقی سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ سید اختر شاہ، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ پاکستان کے اپنے اہم پڑوسی ملک افغانستان سے اکثر تعلقات خوشگوار نہیں رہتے، اب بھی تعلقات میں کشیدگی ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے امکانات کیا ہیں؟
امکانات دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اگر اس میں کوئی پیش رفت ہو جائے اور دونوں ممالک یہ محسوس کر لیں کہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جن کی وجہ سے ان تعلقات میں بگاڑ ہے، اور افغانستان میں جو دوحہ معاہدے میں جو بنیادی شرط ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور وہ کوئی ایسے ٹھوس اقدامات وہاں پر شروع کر دے تو اسے کافی بہتری حالات میں آ سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو بھی یہ ہے کہ اس بات کا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ نیٹ ورک ہے جس کا ایک سرا اگر یہاں پر ہے تو دوسرا سرا وہاں پر ہے، تو اس نے اس نیٹ ورک کو توڑنا، تو جب یہ نیٹ ورک توڑ ٹوٹ جائے گا
شاہ صاحب، آپ کی آواز جو ہے کچھ اسکائپ میں شاید تکنیکی خرابی ہے، دوبارہ سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ دونوں سائڈ سے اس معاملے میں کوششیں کرنی ضروری ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کو بھی یہ احساس ادراک ہونا چاہیے۔ جی شاہ صاحب، اب آپ کی آواز آ رہی ہے، پلیز دوبارہ بتائیے گا، کنٹینیو کیجیے گا اپنا تھاٹ۔
میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنیادی وجہ جو تھا وہ دیکھنی ہے کہ وہ کیوں ہے۔ وہ پاکستان میں خاص کر پچھلے 2 سالوں میں اور پھر یہ نیا سال جو شروع ہو گیا ہے تو دہشت گردی کے واقعات میں بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا جو منبع ہے وہ افغانستان ہے، ان کی لیڈرشپ، ان کا نیوکلیس وہاں پر ہے۔ تو جب افغانستان کوئی ٹھوس اقدامات کرے گا اس قسم کی، اور یہ صرف پاکستان اب نہیں کہہ رہا بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس تھنک جو ہے اس کی تھنک ٹینک ہے، ان کی رپورٹ ہے، یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل کی رپورٹس ہیں، وہ
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ اور بھی پلیئرز ہیں جو اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان بہت کچھ مشترک ہے، جیسے داعش جیسا مشترکہ دشمن ہے، چین کے ساتھ تجارتی اشتراک، دونوں ملکوں کے تعلقات اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کنیکٹیویٹی ایک نظر آتی ہے، تو بہتری کی گنجائش بنتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، متفق ہیں آپ اس سے؟
یہ سوال ذرا آپ نے داعش کی تو میں نے سن لیا کہ
مشترکہ چیزوں کی بات کر رہا تھا، کچھ مشترک اقدار کی بات کر رہا تھا کہ ایک تو مشترک دشمن ہے اور اس کے علاوہ ایک مشترکہ تجارتی پارٹنر بھی ہے چین کی صورت میں، تو یہ کتنا لیوریج دیتا ہے دونوں ملکوں؟
وہ یہ اس وقت میرے دانش میں تو یہ ہے کہ اس وقت اس ریجن کے جتنے ممالک ہیں جس میں پاکستان، افغانستان، وسطی ایشیا بھی ہے، چائنا ہے، ان تمام کے مفادات اسی میں ہیں کہ یہاں پر امن ہو، اور داعش ہو یا دوسری تنظیمیں ہوں ان کے خلاف یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں اور پھر اس انٹیلیجنس کی بنیاد پر اس قسم کی تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کریں۔ خاص کر پھر چین، افغانستان، جہاں تک داعش کی بات ہے، یہ تینوں کا مشترکہ دشمن ہے۔
ایک چیز لاسٹ پہ اگر صاحب آپ ہمیں بتا سکیں کہ کتنا ممکن ہوگا پاکستان کے لیے وسطی ایشیائی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ اگر افغانستان سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو؟
ہے ان کے ساتھ تو ابھی پرائم منسٹر نے بورے بھی کیے ہیں اور شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن بھی ہے، اس میں بھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور بہت سی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں، لیکن افغانستان کو ایشیا کا دل کہا جاتا ہے۔ جب تک یہ درمیان میں اس کی ایک جغرافیائی اپنی حیثیتیں دونوں وسطی ایشیا کو اور پاکستان کو یہ درمیان میں کاریڈار ہے، تو جب افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، وہاں پر امن نہیں ہوگا، تو اس میں یہ بات آتی رہے گی۔
جو افغانستان کا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے اور وائٹل ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنا اور پاکستان کے وہ تعلقات ٹھیک ہونا۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم آپ کو پراپرلی سن نہیں پائے کچھ معاملات میں، لیکن اگلے کسی پروگرام میں اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، بہت شکریہ آپ کا۔ حال ہی میں پاکستانی وزیراعظم نے ازبکستان اور آذربائیجان کا دورہ کیا اور بہت سے ماہرین سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کا حالیہ دورہ وسطی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ دفاعی اور معاشی تعلقات کی راہیں کھول سکتا ہے اور وسطی ایشیائی منڈیوں تک رسائی میں بہتری آنے سے پاکستانی برآمدات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خطے کے ممالک کے ساتھ اسلام آباد کے بہتر تعلقات کے کیا امکانات ہیں، علی فرقان نے جاننے کی کوشش کی۔
پاکستان اور وسط ایشیائی ملکوں کے درمیان حالیہ عرصے میں قربتوں میں اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ سال سے پاکستان اور وسط ایشیا کے ملکوں کے درمیان سرکاری دوروں، سرمایہ کاری کے مذاکرات اور اقتصادی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں تناؤ، جبکہ امریکہ اور مغربی ملکوں کی جانب سے پہلے جیسی اہمیت نہ ملنے پر پاکستان وسط ایشیائی ملکوں کے ساتھ روابط بڑھانے پر توجہ دے رہا ہے، جسے ویژن وسط ایشیا پالیسی کا نام دیا گیا ہے۔
کولڈ وار کے بعد اسپیشلی جب ورلڈ واز ڈیوائڈیڈ رشین اور امریکن بلاک میں، تو اس وقت پاکستان کے اس ریجن کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں تھے، لیکن ود دی چینجنگ انوائرمنٹ، اسٹریٹجک انوائرمنٹ جب چینج ہوئی، یہ کنٹریز ہوئیں، تو پھر پاکستان نے دیکھا کہ یہ وہ ریجن ہے اور پھر یہ نیبرہڈ بھی ہمارا آلموسٹ بن جاتا ہے جی۔ پھر ہم نے جب پاکستان نے اور سینٹرل ایشین کنٹریز کا آپس میں ٹریولس شروع ہوئے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا پتہ چلا، تو اس وقت احساس ہوا پاکستان کو کہ یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے کلچرل افیلیشن از لٹل مور، ہسٹوریکل افیلیشن بھی ہے اور کلچرل افیلیشن بھی ہے، اور ہمارے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نے جب آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کیا تو پاکستان کا انٹرسٹ ان اس ریجن میں بڑھا۔
سینٹرل ایشیا تو ہمارے لیے ایک جگہ ہے جہاں ہمیں ضرور جانا چاہیے، جو ہم جا رہے ہیں زیادہ مضبوط کرنا چاہیے، اور اس میں کیا آپ دیکھو امریکہ نے اپنے کتنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ، ازبکستان میں کتنی امریکن کمپنیز اور کمپنیز آ گئیں، کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، قزاقستان میں بھی ان کا آئل اور گیس کا کتنا وہاں انویسٹمنٹ ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو اینی پرابلم کہ ہم اس کے ساتھ جائیں۔
تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال بھی پاکستان اور وسط ایشیائی ملکوں کے قریب لانے کی ایک بنیادی وجہ ہے، تاہم دو طرفہ امور میں اس وقت تک بڑی پیش رفت ممکن نہیں جب تک افغانستان کے حالات میں بہتری نہیں آتی۔
پاکستان اور سینٹرل ایشیا کا جو ایک کامن پوائنٹ جو سیکیورٹی پرسپیکٹو سے بن جاتا ہے وہ ہے افغانستان۔ افغانستان کی وار نے سینٹرل ایشیا کو بھی اور خاص طور پہ پاکستان کو بہت امپیکٹ کیا ہے، اور افغانستان از اے کنٹری جو سینٹرل ایشیا کو کے روٹس کو یا اکنامکس روٹس کو تھرو پاکستان دنیا کے ساتھ، خاص طور پہ چائنا کے ساتھ اور سی پیکس کے تھرو، پھر نارتھ لائنز جو بن رہی ہے، تو ایک اکنامک کلیبریشن بہت اچھی ہو سکتی ہے جو دونوں ریجن کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور دونوں اطراف کے لیے اس کا افیکٹونیس آ سکتی ہے، تو پولیٹیکل پھر ڈومین میں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو پولیٹیکلی، اکنامیکلی، ملیٹریلی، سیکیورٹی پرسپیکٹیوز کے پوائنٹ آف ویو سے جو کنورجنسز ہیں وہ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔
گیس پائپ لائن ہے یا آئل پائپ لائن ہے، بجلی وہاں سے اگریمنٹ کی ہے لانے کے لیے ترکمنستان سے، ظاہر بات ہے کہ جب افغانستان ٹرمول میں ہو، آپ کے ان کے ساتھ تعلقات نہ ہو، کوئی انویسٹ نہ کرنا چاہے، تو یہ پرابلم ہوگا۔
مبصرین پاکستان کے وسط ایشیائی ممالک سے روابط میں اضافے کو ملکی خارجہ پالیسی کو متنوع بنانے اور خطے میں سفارتی تنہائی دور کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ علی فرقان، وائس آف امریکہ اسلام آباد.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کیا ہو.
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پہ, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
چدرا ڈاس,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں بچوں کی کتابیں پڑھنے کی عادت کے بارے میں. ویسے تو برطانیہ میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے کتابوں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے, لیکن نو عمر بچوں میں سپر ہیرو کامکس اور مانگا کارٹونز کی کتابیں بہت مقبول ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ اس رجحان سے بچوں میں عمر بھر مطالعہ کرنے کی عادت پیدا ہوگی.
ویسٹ آکسفورڈ پرائمری اسکول میں اب مطالعے کا وقت ہے. الفاظ اور تصویریں, گرافکس والے ناول اسکول کے ان بچوں کو سب سے زیادہ پسند ہیں.
یہ کتاب ایمولیٹ ایک اچھا گرافک ناول ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میں ہماری کلاس میں بہت لوگ اسے پڑھنا چاہتے تھے.
جب آپ کو کتاب کا اصل مفہوم سمجھ آتا ہے تو یہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے, اور مجھے سب اچھی لگتی ہیں.
جو لوگ مطالعے کو زیادہ پسند نہیں کرتے انہیں یہ مطالعے کو پسند کرنے پر مائل کرتی ہیں.
بچوں کا کامک یعنی کارٹونز والا رسالہ دی فینکس 10 سال پہلے شروع ہوا تھا, اور اس کا مقصد تھا کہ اس کے خریدار نہ صرف اس کا مطالعہ کریں بلکہ لکھنا اور تصویر بنانا بھی سیکھیں. پچھلے سال سے خریداروں کی تعداد 20% بڑھ گئی ہے.
میرا خیال ہے کہ باتصویر کتابیں یا کامکس کسی بھی عمر کے شخص کے لیے کہانی سنانے کا ایک شاندار ذریعہ ہے, جس تک رسائی بے انتہائی آسان ہے, خاص طور پر بچوں کے لیے.
مارکیٹنگ کی ایک عالمی فرم نیلسن آئی کیو کے مطابق 10 سال پہلے یعنی 2014 میں برطانیہ میں بچوں کے کامک اور گرافک ناولوں کی سالانہ فروخت لگ بھگ 20 لاکھ برطانوی پاؤنڈ تھی, جو پچھلے سال یعنی 2024 میں اس سے 10 گنا زیادہ ہو گئی, جبکہ بڑی عمر کے لوگوں کی گرافک ناولوں کی فروخت اسی عرصے میں 2 گنا ہو گئی ہے. بچوں میں سب سے زیادہ مقبول موضوعات میں بنی ورسز منکی اور میگا روبو بروز شامل ہیں. نیل کیمرون میگا روبو بروز نامی سپر بہن بھائی کے کرداروں کے خالق ہیں. اب انہوں نے ایک نیا تصور دیا ہے جو ڈونٹ اسکواڈ کہلاتا ہے. یہ بہت ہی سادہ سی ڈرائنگ ہے جسے کوئی بھی بنا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بھی بچہ اپنے طور پر کامک بنا سکتا ہے, بس اس کے پاس ایک پینسل اور ایک کاغذ ہونا چاہیے.
کتاب پڑھنا اپنے طور پر ایک بہت اچھی بات ہے, لیکن جب بچے خود لکھنا اور تصویر بنانا شروع کرتے ہیں, اپنی کہانیاں خود بیان کرنا شروع کرتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ خواندگی واقعتاً مختلف صورتوں میں ظاہر ہو رہی ہے, اور وہ تمام مہارتیں شاندار طریقے سے بڑھنے لگتی ہیں.
ایسا لگتا تھا کہ مصنفین اسکرین ٹائم کے خلاف جنگ ہار رہے ہیں. برطانیہ کے نیشنل لٹریسی ٹرسٹ کو پچھلے سال یہ علم ہوا کہ 3 میں سے صرف 1 بچے نے کہا کہ وہ پڑھنا پسند کرتے ہیں, لیکن کامک بک کے ذریعے کتابوں میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د بلوچستانو د ازادي بخښونکي پاوز د برید مخه دا ډله په اصل کې څه غواړي او پاکستان ته څومره لوی ګواښ ګڼل کیږي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هڅو دوام. متحده ایالاتونو په کرملین فشار زیات کړی چې روغې ته غاړه کیږدي. او د یوې افغاني هنري هڅې چې د نقاشۍ او خطاطۍ په مرستې د افغان میرمنو دردونه انځوروي. هیله ده د خپرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده د 14 لمریز کال د کب د 18 او د مارچ 14 نیټه. زه ښایسته سعادت لامیمه. په دې خبرونه کې به د قدرمن میلمه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي ثناءالله بلوچ صاحب سره د بلوچانو د وروستي برید مخي او د افغان طالبانو سره یې اړیکې وڅېړو. زما همکار ایوب خاورین د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې د موافقې پر بیلابیلو اړخونو رڼا اچوي او زما همکاره مسکا ساپۍ به د تورخم د تړلې لارې وروستی حال هم راکړي. له تاسو نه مننه کوم. هیله ده ما سره مل اوسېږئ. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅو په کرملین باندې فشار زیات کړی چې روغې جوړې ته غاړه کیدی. خو یو شمېر روسان په دې نظر دي چې ماسکو باید له هغو سیمو په شان نشي چې په دې جګړه کې یې نیولې دي. واشنگتن لا هم د دیش وزنی اوربند د موافقې په اړه د روسیې ځواب ته انتظار واسي. نور حال د ایوب خاونین څخه اخلو چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره مل دی. خاونین صاحب، ستړي مشي. دیش وزنی اوربند ته نن په دوهم ورځ خبرګونونه څه وړاندې شوې دي؟ دا پلان آیا رد شوی او یا منل شوی دی؟ او څه ویل شوی دي چې کله به پیل شي؟
کایسته جانی سلامونه تاسو ته. هو لکه څنګه چې تاسو ویل، د روسیې یا د ماسکاو غبرګون ته، د ماسکاو ځواب ته نړۍ په تمه ده. او په دې ارتباط د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی کیت کیلوګ ماسکاو ته رسیدلی دی او په ماسکاو کې رویټرز خبر ورکړی چې په 2 ساعتونو کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خو د ولسمشر پوتین د بهرنیو چارو سلاکار رسنیو ته وویل چې په دغه دیر شورزنی اوربند کې ماسکاو څه ګټه نه ویني او دا یوازې د اوکراین ته د ساخستلو د جګړې لپاره د آمادګیو او اروپایانو ته د منسجمېدو امکانات برابروي. موږ یعنی روسان د یو اوږدمهاله او دایمي حلاري په لټه کې یو او دا چارې باید وسی. په عین حال کې همدغه سلاکار پرون د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د مشاور مایک والټ سره هم لیدلی، په ټلیفوني خبري کړي دي چې جزئیات د دې موافقه جزئیات او راتلونکي ګامونه ورسره تبادله شوي دي. پوتین د کورسک سیمه ته تللی وو او دا سیمه ده چې له تیرو وو اتومیا شورای سي روسانو هڅه کوله چې وینيسي. بلاخره نن روسانو خبر ورکړی چې نیول شوې ده. او په عین حال کې د امریکا د بندرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په کاناډا کې د جی 7 د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن فایل شو او د ایجنډا مهمه لومړی ټکی یا مهم چې تمرکز ورماندی کې هغه اوکراین او د روسیې جګړه ده. په همدې اونۍ کې په ماسکاو باندې د اوکراین د ډرونونو تر ټولو خونړي بریدونه وسول. درې تنه پکې ووژل سول او 12 نور ټپیان سول. د ماسکاو یو شمېر اوسیدونکي هڅه کوي چې جګړې ته پاملرنه ونه کړي، خو ډېر شمېر هیله لري چې د کرملین او واشنگتن مذاکرات به یوې داسې سولې ته لار هواره کړي چې روسان یې خپله بریا وبولي. د روسیې چارواکي هڅه کوي چې د اوکراین څخه نیول شوې سیمې د روسیې خاوره وبلل سي او نړیوال د اوکراینی او روسی ځواکونو ترمنځ د جګړې کرخه د نوي سرحد په توګه په رسمیت وپیژني.
واضح خبره ده چې زموږ او د کیف ترمنځ به دوه اړخیزه موافقه کیږي. باید د سولې یو داسې موافقه وشي چې د روسیې نوي سرحدونه قانوني شي او د اوکراین هغه سرحدونه وټاکل شي چې د پخوانی شوروي اتحاد له ماتې وروسته وو.
جګړه لا پای ته نه رسیدلې، خو د ماسکاو ډیر اوسیدونکي نوي رامنځته سوي جیوپولیټیک سناریو ته خوشاله ښکاري.
دا رښتینی بریا ده. خلک کولی شي د شامپاین بوتل سر خلاص کړي. روسیه باید بریدونو ته ادامه ورکړي، ځکه د امریکا د متحده ایالاتونو عزائم له منځه نه دي تللي. هو، له موږ ویریدلی دي، خو دا معنا نه لري چې هغوی د نړیوال امپراتورۍ نظریه پریښې ده.
خپلواکې رسنۍ میډیا زونه د تیرې درې کلنې جګړې د تلفاتو شمیرې خوندي کړي دي چې 15,000 روسان پکې وژل شوي دي. خو دې تلفاتو هم کرملین دې ته اړ نه کړ چې جګړه ختمه کړي. د وژل شویو سرتیرو د کونډو او مندو سره په خبرو کې ولادمیر پوتین وویل چې مسکو به له خپل هدف تیر نسی.
موږ به هیڅ کله دا کار ونه کړو. موږ باید د وی دسه نړۍ انتخاب وکړو چې زموږ په ګټي او په تاریخي لرلید کې زموږ د هیواد امنیت تضمین کړي.
که څوک په پوتین انتقاد کولی سي، نو هغه له هیواد بهر دی. همدا بهر میشتي روسان هم وایي چې کرملین خای راکړه ورکړه وکړي، خو د ځمکې په پریښودو هیڅ خبري نشي کېدلی.
انعطاف کېدی شي په نورو مسایلو وښودل شي، لکه له جګړې وروسته د اوکراین د نظامي چوکاټونو په جوړښت کې. ماسکو غواړي چې د اوکراین د نوي امنیتي جوړښتونو په جوړولو کې برخه ولري. په حقیقت کې غواړي ووایي چې دا کار باید وشي او یا دا کار باید ونه شي.
د امریکا او اوکراین ترمنځ تر خبرو وروسته چې په جده کې ترسره شوی، اوس د روسي چارواکي د امریکایي استازو سره غونډې ته انتظار دي، خو تر اوسه یې رسمي پایلې نه دي اعلان شوې.
بل پلو متحده ایالاتو د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې دوی به په ایران باندې اعظمي فشار ته دوام ورکړي تر څو د اتومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي، ځکه چې تهران د غني شوي یورانیمو د زیرمو په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په لړ کې د متحده ایالاتو لخوا د خبرو وړاندیز رد کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت په یوه بیان کې ویلي چې لکه څنګه چې د نړیوالې اتومي انرژۍ ادارې د عمومي رئیس لخوا ویل شوي وو، تهران په چټکۍ سره د خورا غنی شوی یورانیم تولید غړندای کوي او ایران په دې سرغړونو د امنیت شورا او نړیوالې ټولنې دواړو روخانه او دوامدار اندېښنې لپاره غورځولې. بل پلو د لک تر لګه 15 کسانو جسدونه چې په پاکستان کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو لخوا د اورګاډي په محاصره کې وژل شي وو، لسی مسخه ترلاسه شول. په دې کې 21 چیرغمل شوي کسان هم شامل وو. چارواکي وایي چې اورګاډي د سې شمې په ورځ د بلوچستان ایالت له کوټې څخه د پېښور ښار ته روانو چې وسلوالو د اورګاډي پټلۍ والوزوله او مسافرین یې یرغمل ونیول. امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د چهارشنبې په ورځ ناوختي د ژغورنې دوه ورځنی عملیات پای ته رسول او د اورګاډي د 450 مسافر اوس خي 300 زیات کسان ژغورل دي. وسلوال د بلوچ لیبریشن آرمی غړي دي چې د بلوچستان ایالت خپلواکۍ غوښتونکي دي. پاکستان او همدارنګ متحده ایالاتو دا ډله یو ترهګره ډله نومولې ده. تر دې اخوا د ایکس سپیس شرکت د چهارشنبې په ورځ د فضایي ماموریت یو پرواز د تخنیکي ستونزې له امله وځنډاوه. د هغه پرواز وو چې غوښتل یې د امریکا فضایي ملي مرکز ناسا کې هغه فضانوردان بدل کړي چې یوه میاشت شوه هلته ایسار پاتې دي. د چهارشنبې فضایي بیړۍ کې د پرواز 4 ساعته مخکې د هایډرولیک سیستم کې جدي ستونزه پیدا شوه، نو ځکه د فالکن په نوم دا فضایي بیړۍ له لیږلو پاتې شوه. د ایکس سپیس شرکت د پرواز بیا ځلی پلان پاړه تر اوسه تازه معلومات نه دی ورکړي، خو دومره یادونه یې کړې ده چې ممکن د پنځشنبې په ورځ بیا د پرواز یوه هڅه وشي. د یوې افغانې هڅې در سره شریکو چې د نقاشۍ او خطاطۍ په مرسته د افغان میرمنو د دردونه انځوروي. حسنا جوینده وایي چې نقاشي د ژور خفګان په مخنیوي کې هم ورسره مرسته کوي. بشپړ رپورټ لرو، خو لومړی لنډه دمه اخلو. بیا هم د پاکستان په تړاو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول یو شمیر ګوندونو د خیبر پختونخوا په ایالتي پارلمان کې د تورخم دروازې پرانستل دوپاره د وړاندې شوي پریکړه لیک څخه د ملاتړ ژمنه کړې ده، خو دا په داسې حال کې ده چې دا د 20 نه زیاتې ورځې شوې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لاره تړلې ده. په دې اړه وروستی حال د خپلې همکارې مسکا جانې ساپۍ نه اخلو چې موږ سره د سکایپ له لارې په خبرونه کې ده. مسکا جانې، رواني وکي ستړي مشه په دې اړه ورستي جزئیات سدي او د مرکزی حکومت خبرګون او جواب د دروازې د پرانستل لپاره سړي
ډېر زیاته مننه شایسته جانه څنګه چې تاسو ویله د شل ورځو څخه زیات کی چې دروازه اوس هم بند پرته ده که څه هم ناشته هم وشوي خو به پایله پاته ورسېدې جرګي هم چې وشوي هغه هم پاته ورسېدې 13 ورځې 3 بجې یو ناشته بیا هم کېدله چې د افغانستان څخه ولسی مشران او سوداګر تورخم ترتله خود یو بد اعتمادي یا هم دی وسین استونزو لکابل هغه بیرته افغانستان ته ولاړل او جرګه ونشوه خو کېدیش چې نردي ورځو کې دا جرګه بیا هم وشي او څنګه چې تاسو د پاکستان د پیپلز ګوند او د خیبر پختونخوا د اسمبلی د غړو په تړاو ویلاغوي د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت څخه غوښتنه کړې چې دا موضوع باید ژر تر ژره د مرکزی حکومت سره شریک شي او له هغه څخه غوښتنه وشي چې دا دروازه د پرانستل شي ځکه د کابل تجارت او خلکو ته زیان رسیدلې دي تر څنګه د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام چې دغه هم 13 ورځ په خپل یو راپور کې د دغه مسلې په اړه خپل خبرداري هم ورکړ او تر څنګه اندېښنه څرګنده کړې چې د هغوی شاوخوا وسل ویخت لارې چې د خوراکي توکو څخه بار دي په تورخم او پیښور پر لار باندې وس هم بند پاتې دي او دوی وایي چې په دغه لارې کې شاوخوا 2200 تنه بشري مرسته چې په ځانګړې توګه خوراکي توکي دي هغه هم د کبان پاتې دي او وایي چې کدا لارې پرانستل شي نو ګواکي د خوراکي توکو بای لوړ شي چې دا ممکن بشري بحران رامنځته کړي او د خلکو هم وختنه دا چې بای ژر ته ژر دروازه پرانستل شي خو دوی وختونه ستړو نه پاکستان او نه هم طالبانو تر دې د ما کوم جدي پریکړه کړې ده
بل بله ډیره زیاته مننه کوم د خوراک د نړیوال پروګرام معلومات مهم سره شریک کړل بریالي اوسې بیا به هم تاسو ته زحمت درکو مننه د افغانستان د طالبان حکومت پاکستان پاوز هغه تورونه رد کړي چې بلوچستان صوبه کې د مسافر اورګاډي برید د افغانستان سره کوم تړاو درلود او ویلي چې د تورونو په ځای پاکستان باید خپل کورنۍ او سنځو هوارولو اړخته په خپل پام راوګرځوي
د افغانستان د بهرنو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی خپل یو ټویټ کې له پاکستان څخه خوشتانه کړي چې دا ډول غیر سیمواره سرګندونو پر ځای دي خپل امنیتی او داخلي ستونزې هوارولو ته پام را وګرځوي د دې څخه وړاندې د پاکستان د خارجه دفتر ویاند شفقت علي خان د خبري غونډې په محل ویلی وو د جعفر ایکسپریس په برید کې ککړ تراګرو د بهرنی هیوادونو سره رابطې وي او په تیرو وختونو کې د غرنګ پیښو بشپړ جزئیات له افغانستان سره شریک کړي دي تیر شپه د پاکستان فوج دا وکړې و د جعفر ایکسپریس يرغمل سوي مسافر خلاص کړي سوي او ټول درو دیش تراګر وژل سوي دي خو د عملیاتو له پیل مخکې تراګرو یوشت ملکی وګړي وژلي د جعفر ایکسپریس پر برید د پاکستان قومي اسمبلی کې هم بحث وسو
د سیاستمدارانو د کمزوري او بے اتفاقی څخه ترهګر ګټه پورته کوي د خیبر نه تر بلوچستان پورې هر ورځ د ترهګری پیښې کیږي چې یو تر بل زیاتې خطرناک دي د مذهب نظریې او سیاست پر نوم بریدونه کوونکو یوازې مقصد بې ګناه خلک وژل دي پر ترهګرو تنقید کول اسانه دي خو قتل به دا وي چې موږ به دې اړه څه کولی شو د دې لپاره به ګوندونو ته د سیاسي ګټو نه پرته کار کوي
د امریکا او چین په شمول نړیوالو هیوادونو پر جعفر ایکسپریس کې دونکو برید په سخت ټکو غندلې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پاکستان امنیت او پیوستون لپاره د ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلې دی امریکا بی ایل ای تراګر ډلا ګرځولې ده د چین د بهرنو چارو د وزارت ویاندی ویلي د تراګری سره د مبارزې ټولنې ثبات او د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې به د پاکستان سره خپل کلک ملاتړ ته دوام ورکړي
د امریکا له اړخه هر کله د تراګری او تندروي د مخنیوي لپاره د پاکستان امنیتی ادارو ته تربیت ورکول کیږي اوس هم ممکنه ده چې داسې لارې چارې وکړي سي چې د تراګری د مخنیوي په لړ کې د پاکستان مرسته وکړي چین د سی پیک پروژو په اړه اندیشمن دی دا هیوادونه د تراغری د مخنیوي لپاره استخباراتي معلوماتو شریکولو کې د پاکستان مرسته کولای شي.
د پیښې وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی وو د غرنګ پیښې د پاکستان د امن هڅو ته زیان نه سي رسولی، هیواد به د تراغری پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټی ویلی پر جعفر ایکسپریس برید د زغم وړ نه دی او اوس په صوبه کې د امن او نظم ساتلو لپاره سختې پریکړې ضروري دي. خو د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر اختر مینګل خپل یو ټویټ کې ویلي حکومت دا جنگ پیللی دی، صوبه کې داسې سیمه نسته چې حکومت پرې کنټرول لري.
کله چې ریاست او ولس ته خدمات رسوونکي ادارې کمزوري وي نو ترهګري زیاتیږي. د بد مرغه زمنګ مدني ټولنه او سیاسي فعالینو ته د دې د خطرناک کېدو احساس نشته. همدا سبب دی چې د ترهګري د مخنیوي عملیاتو کې ترهګر وو وجل شي خو ترهګري نه ختميږي.
بلوچ بیلتون خوشمونکې ډله پی ایل ای پر پاکستان حکومت او فوج تور لګوي چې د خلکو په تشتونو او زورونو کې لاس لري او د بلوچستان صوبې ته خپل حق نه ورکول کیږي. نومبر 2023 کې هم بیلتون خوشونکو د کوټي په ریلوی سټیشن یو ځانمرګي برید کې نږدې 13 ریل ګاډي مسافر ووژل، خو په ریل ګاډي د برید کولو د لومړی پیشه ده. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستانو ازادي بخونکو پوز ډله د دې بریدونو له لارې غواړي څه ترلاسه کړي. دا څه ډول ډله ده، کله رامنځته شوه، ولې رامنځته شوه، او د طالبانو سره یې اړیکې څه دي؟ د خبرونې قدرمن میلمه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي ثناء الله بلوچ صاحب سره خبرو ته کینو. بلوچ صاحب، ستړي مشي او ډیره زیاته مننه کوم ستاسو د مهربانۍ نه. یوازې تیر کال دغه ډلې د 150 څخه ډیر بریدونه ترسره کړل. د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم دا ډله څه غواړي؟ پاکستان ته څومره لوی ګواښ پېښولی شي او ولې د پاکستان پوځ مخه نشي نیولی؟
او د دې مملکې زما معلومات ډېره کم دي. زما خو معلومات اگه چې ته غواړې بلوچستان سیاسي او معاشي معاشرتي پولیټیکل هغه باندې زه خبره کولی سم. ماته ټو بی ویری اونیسټ دا معاملات کې چې دا چې تنظیم دی د دغه ایت دی د دغه چې کاروایان دی اخو زما خپل دوی خپل سپوکس پرسن لري خپل یو طریقه کار دی.
ښه، د دغه سیمې ته چې راشو د ډبرو سکرو، د سرو زرو، د مسو، د ګازو په څیر طبیعي سرچینو کې دا بډای ایالت د فدرالي حکومت لپاره عایدات ډیر زیات تولیدوي. د پاکستان مهم سمندري بندر ګوادر هم هلته د میلیاردونو په ارزښت د چین پاکستان مهم سوداګریز دهلیز دی. خو د 2023 کال د سرشمیري له مخې بلوچستان د پاکستان تر ټولو بېوزله سیمه ده. پاکستان ولې د دوی غوښتنو ته غوږ نه ږدي؟ ولې ورسره خبرو ته نکنی؟ آیا د کوم خطر احساس دی؟
خبره داسې دی چې ستا خبره سم دی چې بلوچستان ډیره مالدار وطن دی، ارس دنیا داری چې د نیچرل ریسورسز دی، د دې کې د دې غیو جیو پولیټیکل امپورټنس دی، سټریټیجیک امپورټنس دی. ډیر غټه ده، موږ یو کوستل کوست لائن هم لرو چې هغه ډیره سټریټیجیک دی، سټیټ آف هرمز سره مخامخ دا علاقه چې دی. بدقسمتی دا دی چې پاکستان کې دا تقریبا 50 کال شپته کال یاول د پاکستان جوړیدنګ وخت دا پالیسی وو چې بلوچستان باید یو لیس ډیولپډ انډر ډیولپډ ریجن موږ باید د کشیج دو. چې ولې هغه وخت د افغانستان مسله هم وو، سوویت یونین عدالت هو، د دې خیال دا و چې اگر بلوچستان موږ ډیولپ کوو، کانشسنس راځي، خلک کې تعلیم راځي، شعور راځي، فکر راځي، خلک دلته سیاسي حقوق غواړي، او بهتري دغه چې بس دغه ته داسې پسمند کشیج ده او د دې باندې حکمرانی وکړه. سوویت یونین خلاص شو، د افغانستان حالات ستې په مخ د سپورې هم برابر نه دي. نو د بلوچستان باندې د دې پالیسی کې سره نه دي داسې بدل سره.
بله، د پخوانی بلوچ ملتپال مشر نواب خیربخش مری زوی بلوچ مری، بیا نواب اکبر بوکتی او اسلم بلوچ د رپورټونو په بنسټ د افغانستان په خپل اسلم بلوچ د افغانستان په کندهار کې د بمی برید لامل وژل شو. د دې ډلې مشري اوس بشیر زی بلوچ ته وسپارل شوه. اوس د دې ډلې او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې تاسو ګورئ؟ ستاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده؟
تو ما تاسو چې ما خبرو کې د دې مبارک ګر سره معلومات لرم. د دې غا اورګنایزیشن لیدرشپ او د دې غ چیرې سيږي چې سکهي زه خدا بلوچستان سیاسي معاملات باندې تاسو سره خبر کول سم او یقینا یو مشکلات د علاقې کې ستاسو افغانستان پرمنس کې مستا ایران پرمنس کې ستاسو پاکستان انڈیا باندھے ہم الزاموں نہ لگے دوئی دوئی سیکیورٹی ریلیٹڈ دا ٹیررزم ریلیٹڈ یا ایکسٹریمزم ریلیٹڈ وائلنس ریلیٹڈ معاملات باندھے زما دمرا غچٹ دی گرپس نستا ازے پولیٹیکل معاملات باندھے یا اکنامکس معاملات باندھے یا دبل پاکستان
بل صاحب بلوچ صاحب پاکستانی چارواکو ہم اندیکھنا خود لے دنن د افغانستان د پاره د چینو پاکستان زنګړ استاد خبر وکړي دوی هم همدا خبر وکړه دوی وای د بریټ ریخه افغانستان ته رسی خو طالبان نن د دې ډلې سره د اړیکو یا هم په افغانستان کې د دوی د غړو شتون رد کړي او وای چې پاکستان د خپل کور دنن امنیتی ستونزې خپل حل کړي یعنی د پاکستانی چارواکو اندیکنه تاسو څومره پر ځای بولای
خیر خبر ادا سے دے چھ بلوچستان کے خپل ډیر زیات سوشل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ او سینٹرل پروونس کانسٹیٹیوشنل مسئلے ډیر زیات دے زی خدا ویم چھ حکومت پاکستان باید چھ دا 50 کال دی شپ تک کال دی پاکستان پر بلوچستان چھ اگر سیاسی معاملات دی اگر حل کی دا معاملات باندې زیات توجہ را کی او اگر بلوچستان کے داس خلق دی چھ بلوچستان پاکستان سره ډیر زیات ناراض دی دوی سلاپور تک کړي دی دوی واڑی چھ مخوج خپل خبر د سلاپ زور باندې منو اخو یو جنا سے خبر دی لیکن پاکستان ته خپل یو ډیر غټ ریسپانسبلټی دی بجای په افغانستان باندې شیش د بای دی ته بایکا باندې شیش د چبر مون باندې پاکستان خپل کانسټیټیوشنل لیګل اوس ریسپانسبلټی دی ایز ا سٹیټ ټوورډز بلوچستان ا بای دی چې پورا کی بیا د ابو معاملات باندې از ما خیال د ابو ملکو سره خبر کېدل باندې پریشر پاکستان
بله خو بروسته یو کلونه کې بیلې د خپل عملیاتو کچ او پیچلتیا ته هم پراختیا ورکړې د وزګور دومره لوی بریدې تر سره کړ دوی خپل لګښت لکومه کوي صاحب او جنگالي څنګه جذبوي خاصتا چې د ډلې حتی خزینه ځانمرګي برید کون کې هم کارولې دي
خدای به تر پېژني مثلا دا علاقې کې اوس بلوچستان کې خلک خو ډیر زیات مایوس هم دي سیاست انی سیاست هغه چې پالیټکس چې دا موږ کو نان وایلنس پالیټیکل پارټی چې مجبوش پارټی دی موږ کو پارلیمان کې موږ کښینو موږ باندې خلک دومره زیات یقین نه کوي دوی خیال دا دي چې موږ ډېر کمزور خلک یو موږ خبر هم اسلام آباد والا نه مني موږ دوی موږ ته ووټ راکي موږ هلته ځو نه دوی لپاره روزګار راوړی سو دوی لپاره ترقی راوړی سو دغه خاطر په بلوچستان کې د یوت بلوچستان کې ډېر زیات
خلک بل پښتنه وکم او کنه بله مننه صاحب خود 1940 کال یعنی پاکستان د جوړې دوه رئیس بلوچستان لکتل 15 د بیلتون غوښتونکو پاتونو شاهد پاتې شوی دی دا به تاسو په نظر ارزونه متصده تر کله داسې دوام لري او راتلونکي تاسو څه ډول ویني ام
سوري didn't get you agar lish is ma pashto istay pashto ke lish pat da mazal
vale ini de bilton ghuxtane patsununa pa pakistan ke dawam lari pa khpala da gbridunam dawam lari da ba tar kalam da se jari wi ratlun ke ayinda itse dawl wi nai taso
ayinda da gadi pakistan ke yo khuda di che is mush sara de da se yo hybrid system de is mush da pakistan ke de transparent political system nista ہم دنیا کے چھ داس ملکوں کے دا مسائل چھ دی دغه کی چھ ٹیررزم دی وائلنس دی کانفلکٹس دی کرائسس دی تاغه وقت تل کول سی چھ ساسره یو لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پروسس باندې تاخول انسٹیٹیوشنز جوړے پارلیمنٹ جوړے دغه کی پالیسی جوړے جی دخل مسئلے مسائل چھ دی التراتی دا حل کے نو بیا گریجولی چھ دی دا مسئلے ہا وہ ملکوں اخلاصی لیکن انفورچونیٹلی پاکستان کے مجنا یو ٹرانسپیرنٹ پارلیمنٹ مشترنستا زموږ جوډیری جوډیشری هم ډیره زیاته کمزور دي زموږ الیکشن کمیشن هم داسي یو قسم یا غمال او کډنپ دي موږ ابل ادارې هم ټول کنټرول دي نو داسې ملک کې نو دا مسایل او مشکلات چې دي پیدا کیږي ولی چې سیستم چې دي یا ټوټلی چې دي اوور سنټرلایزډ دي او بیر ترانسپیرنٹ هم نه دي نو دغه خاطر زما خیال دا شیان باندې کنټرول ډیر زیات مشکل دي چې دا پالیسی پاکستان کې روان دي دا پالیسی باندې پاکستان کې دا معاملات باندې کنټرول
بله بله ثنا الله بلوچ صاحب ډیر زیات مننه کوم له تاسو نه ستاسو د وخت او مهرباني نه کور ودان او سرلوړی اوسئ
ډیر مننه
خوشاله اوسئ
انګریزي دا غره لپاره انګریزي دا غره لپاره انګریزي د ټول لپاره د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل سي. د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټول لپاره ده. اټس فور یو د خبرونه ستاسو لپاره ده.
او سم د جمنې سره سم ورستای رپورت د کابل پانتون له ټولنیز علوم فارغ انجلۍ اوس په خطاطۍ بوخته ده. حسنا جوینده وای د نقاشۍ او خطاطۍ په مرسته ډیر کله د افغان میرمنو دردونه انځوروي. که څه هم په افغانستان کې د نقاشۍ په مرسته اقتصادي ګټه لاسته راوړنې هم کمې دي او سخته ده، خو حسنا جوینده وای چې د ژور خپګان په مخنیوي کې نقاشي مهم رول لري. بلخوا فرهنګي فعالان په افغانستان کې د هنر برخې له اړونده ادارو غواړي چې د نقاشۍ او رسامۍ دپاره نندارتونونه جوړ کړي ترڅو د هنرمندانو دپاره د ګټې یو وسیله هم وګرځي. نورحال د شمس آریان په رپورټ کې.
حسنا جوینده د کابل په دله ټولنیز علوم فارغه ده. نوموړې وایي هیلې لرل چې نورې زده کړې هم وکړي، خو د طالبانو له لورې پر مخ د زده کړو دروازې وتړل سوې. حسنا چې اوس مهال د نقاشۍ او خطاطۍ هنر په زده کولو بوخته ده وایي ډېر کله خپل دردونه په نقاشۍ کې رانغاړي.
هنر اکثریت کسای پیش میبرن که در وجود خود یک درد داشته باشن. ما هم دلیل عمده که باعث شد به خطاطی رو بیارم دردی بود که در وجودم بود و یکی از اون دردای چیزایی که مرج میبردم خانه بودن بود و همین محدودیتایی که فعلا وضع شده و همین باعث شد که من به خطاطی رو بیارم. و هر وقتی که ناراحت میباشم یا جگرخون میباشم هنر باعث میشه که من حالم خوب شوه و هر وقتی که نوشتن میکنم همین نوشتن اشعار دردی که در وجودم هست از طریق نوشتنم بیرون میکنم. شیرش از در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم. لطفاً چطور
حسنا لطیرو اتومیاش تو دی هنر تمخه کرده. نموڑه که چه هم پا افغانستان که هنر بیارزشت یادوی خوب خبره چه دا پیسو گرتلو پا موخه دی کار تمخه نده کرده.
افغانستان هنر بیارزش است و بسیار مردم هنر پیش بافتاده فکر میکنن. کسی حاضر نمیشه که با قیمت گزاف یک اثر هنری را خریداری بکنه و شاید قیمت ترین اثری که ما به فروش رساندیم 2500 افغانی باشه، ولی دوست ندارم روی اثرهای خود که خیلی بالایشان زحمت میکشم و باش قرویشان کار میکنم من قیمت گذاری بکنم.
بلخواد حسنا استاد امیر سروری وایی چی دینجلی پا کم وقت که دیر سزده و حدس کوی چی تل لزان سره نوی سوژه راوړي.
امرش کمک میکنم و چون فعلا در سطحی هستن که سطحشون اساسا بالا رفته میره و توانستن موفق خیلی موفق بوده در این قسمت و زیادتر مشاره را خود خودم امرش میگیرم. بعضی سوژه خوار خودشون بر ما میتن و امرشون کمک میکنم و خودشون یادآور میشه که چگونه یک چیز باید کار بکنیم. در این قسمت خیلی دختر پرتلاش هستم.
فرهنگی فعالان په افغانستان کې د هنر د ودې لپاره د نندارتونونو جوړول د هنر د غوړېدو تر څنګ د اقتصادي ودې لپاره هم اړین یادوي. دوی له اړوند ادارو غواړي چې د نندارتونونه د هنرمندانو پر مخ باندې پرانیزي.
امیدوار هستیم که دولت هم در این عرصه با ما همکار باشه تا روحیه هنرمندی را تا ارزش هنر را ما بتونیم که در افغانستان پیشرفت دهیم و در آینده های نزدیک نمایشگاه های بین المللی را بتونیم برگزار کنیم و همچنان هنرمندان سطح جهانی داشته باشیم.
وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر مخ د زده کړو او کار دروازې وتړلې، که څه هم په زیات شمېر نجونو د لوړو تحصیلاتو هیله لرل، خو د حسنا په څېر په لوی شمېر نجونو یا نقاشي او یا حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. اوس شمساریان امریکا غږ.
د خبرونه په پای کې بیا هم له تاسو نه مننه کوم. کور ودان چې موږ سره تر اوسه پورې مل وی. د خبرونه اوس پای ته رسیږي. تر دې وروسته د امریکا غږ دری تلویزیونی خبرونه شروع کیږي. د سحر عظیمی په کوربه توپیله د وی ګوري. نو تاسو پختای سپارو. الله مو علیکم.